د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ننګرهار استخباراتو د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکړی. د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر وایي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي دي. د هغه په وینا د کسانو ته په مشروط ډول بښنه شوې او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیتونو لوی مرکز ګڼل کیږي د داعش ډلې د شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او د افغاني سرې میاشتې د کمیټو په حواله وویل چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډیره کمه شوې چې تر ژمې مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم ویلي وو چې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې پنځه ویشتې سختې وچکالۍ ځپلې او ورسره د شاوخوا څوارلس میلیون وګړو ژوند اغېزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډبلیو ایف پی پر خپل ټویټر لیکلی چې تېره اونۍ په نورستان کې نږدې دوه زره، په کابل کې څه کم شپاړس سوه، په غزنی کې له څوارلس سوه زیاتو او په سرپل کې شاوخوا شپږ نیم سوه کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ کې د پرونیو څرګندونو پر مهال ماکرون همدارز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به هم دا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریس سرګن کړي او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیزو ته وهڅوي، خو د هنګری، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فاندرلین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژۍ د امنیت په اړه د دې بیګانۍ خبرې امیدوارونکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سرغړونې دي. یوازې د بیانونو په خبرولو سره نه غندي، بلکې په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. د موضوع نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د ښځو د حقونو پر ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړ چې عملاً پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي نړیواله ټولنه تر ډیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. طالبانو اقدامات غندل شوی، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږې ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هې دربار په ځنګړی توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروی او سویډن څخه چې د دې په وینا د خزینو یو فعال بهرنی پالیسي مخته وړي او غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخې ته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هېوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملا دا وښیي. کنه دا پوښتنه راپورته کیږي چې دغه د ښځینو مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنا لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په یو ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سولې په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما بجا نیست. اول خو
د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دي. اول خو د ښځو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپل حجاب کوي، یوه سلنه کې هم که کومې نیمګړتیا وي ورته یو خطر وړاندې شوي او مېرمنې خپل انتخاب ته پرېښودل شوي چې څه ډول حجاب وکړي. یوه چادري ده، ټکرای دی او بل هم نقاب دی چې معمولا مېرمنې په اسلامي هیوادونو کې اغوندي چې له دغو څخه استفاده وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او پوهنې له سرپرست وزیرانو سره کتلي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو چارواکو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې د غړو په منځ کې له ډیرو سره دا شکونه پیدا شوي چې د طالبانو له حکومت سره زموږ تعامل څه نتیجه درلوده، په ځانګړي توګه وروسته له هغې چې طالبانو منځنیو او ثانوي ښوونځیو د بیا پرانستلو په برخه کې له افغانانو سره د خپلې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلل. خو ښاغلی نیکلسن دا هم ویلي چې د ده په باور د خبرو اترو بندول به یو بد انتخاب وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمېر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. په دې اړه نور تفصیل بیا هم نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنجشیر کې یو شمېر ملکیان نیولي او یو شمېر هم وژلي دي. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې د جبهې و ویان علي میسم نظری پرون دوشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو وروسته له هغې چې ورته ډېر تلفات ورسېدل او پر یو شمېر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړ، د پنجشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې له سلو زیات ولسي خلک نیولي او لږ تر لږه نه تنه نورې وژلي دي. خو په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویان ابو بکر صدیق د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې د پنجشیر ولایت په درې ولسوالۍ کې یو کم شمېر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو پنځه غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنجشیر د والي ویان ابو بکر صدیق دغه راز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه یې تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنجشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې وروستیو کې دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنجشیر پر لوري روان دی او طالبان په یوه هلیکپټر کې د څو تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په پنجشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهه وړ مورزه ادا کړې و چې د پنشیر د څنګلوري ولایت بغلان په تو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو وویشت غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادا رد کړه. ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادا کوي هیڅ تلفات نه دي رسیدلي. دې ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپلواکه توګه د دواړو لور د اداو ثابتول ګران کار دی. دا ډېره ستونزمنه ده چې د پنشیر درې غونډې په هغو سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي سړی په دې پوه شي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بازارونو کې د افغاني زاړه بانک نوټونه بیا زیات شوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د څارونکو په باور که دا ستونزه حل نشي نو د پیسو له دایروي جریان څخه وبخي د افغانۍ د وتلو او پر ځای د جریان ته د نورو اثارو د ننوتو خطر پېښولی شي. پیسې ولې زړیږي؟ د پیسو د زړیدو زیانونه څه دي؟ او آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو امکانات لري؟ په دې اړه د بحث لپاره د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دي. احمدزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. د پیسو د زړیدو علتونه کوم دي؟
ټول درنو لیدونکو ته ستاسو د پوښتنې په ځواب کې په خلاص ډول ویلی شم چې د افغاني بانک نوټونو د زړښت عوامل په افغانستان کې مشخص دي، او هغه دا چې په افغانستان کې زیاتره راکړه ورکړه په نغدو پیسو کېږي، او دویم دا چې خلک د بانک نوټونو ساتلو ته چې باید پاملرنه وشي ډیره پاملرنه نه کوي. نو د خلکو بې غوري او په افغانستان کې په نغدو پیسو راکړه ورکړه او یا د برېښنایي بانکداري نشتون د دې هغه مهم عوامل دي چې افغاني بانک نوټونه زړښت پیدا کوي او زړی.
یعنی په نورو هیوادونو کې چې پرمختللی دي هلته بانکي سیستمونه شته. د بانکي سیستمونو له لارې خلک پیسې یو بل ته استوي د تبادلې لپاره، او همداراز له کریډیټ کارتونو ډیبیټ کارتونو نه استفاده کیږي او نورې لارې چارې شته. په هر حال پیسې چې زړې شي نو خامخا ضایع کیږي. دا څه معنی چې زاړه بانک نوټونه د پیسو له دایروي جریان نه وځي؟ ښاغلی احمدزی،
دا خود هر بانک د البته د هیوادونو د مرکزی بانک پالیسی وی، یعنی هر هغه پیسې چې دوی بازار ته عرضه کوي د تبادله د وسیلې په توګه مشخصه نیټه ورته ټاکي، او کله چې د کار لویږي نو بیا یې سوځي. د بیلګې په توګه د افغانستان مرکزی بانک افغانۍ ته د چلښت موده څلور تر پنځه کلونو ورکړی ده، او کله چې بیا دا له کار ولویږي نو دوی په خپل دا پیسې د افغانستان بانک د قانون د 19 او د 16 ماده پر اساس باندې سیزي. نو کله چې پیسې په ډیر زیاته کچه باندې زړی شي د کار لویږي چې بیا د راکړه ورکړې لپاره د تبادلې د وسیلې په توګه نشي استفاده کیدلی.
د دې د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت څه کولای شي؟
د طالبانو حکومت زما په باور په اوسنی حالت کې متاسفانه چې تر ډیره د دغه چارې څخه په اوسنی شرایطو کې عاجز ده. او هغه دا چې لومړی خو باید دوی په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره زیاته محسوسه شوې ده دا حل کړي، ځکه که دوی غواړي چې د بازار څخه زړی پیسې راټولې کړي باید پر ځای باندې نوې افغاني بانک نوټونه بازار ته عرضه کړي. اما متاسفانه په هغه اندازه چې بازار اړتیا ده د افغانستان بانک مرکزی بانک سره پیسې یا افغاني بانک نوټونه نشته ده.
نو باید د نوې پیسې چاپ کړي، او د نوې پیسو د چاپ امکان لري؟
د نوې پیسو د چاپ امکان هغه وخت کې کېدل شي چې دوی د رسمي حکومت په توګه نړۍ یا د سیمې سره تعامل وکړي. متاسفانه چې یو سمو د وړاندې د په دوه حق د امریکایي لور سره مذاکرات شوی، او په هغه مذاکراتو کې یو خبر دا هم چې دوی به د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د پیسو د کمبود ستونزه چې دا حلې او پیسې بچا کوي. اما کله چې د افغانستان اوسنی حکومت د انجونو د تعلیم په تړاو باندې خپل پریکړه اعلان کړل، دا مذاکرات لغوه شول چې پکې دغه د افغانۍ د کمښت ستونزه چې اوس ډیره محسوسه ده دا هم همداسې پر ځای پاتې شول.
مننه. او یو ورستۍ پوښتنه احمدزی صاحب،